سات لس بجه شوه دازاری راژیو یوی بلی خبرونی تموز اسمت ساروان هر کلی کم پا دی خبرونه که چه ده شمشاد زرران پا تخنیکی هم کاری ورندی کیجی او روی چه ده طالبانو نوی مشر پا خبر لمرانی پیغام که ده سولی خبری رد کردی پا دی اره ده شنونکو او صاحب نظران و نظرون او روی ده راست دو اونیس پروگرامون هم پا دی خبرونه که لرو ژوند په شیبو کې او مخکشي شزي تر هر څو وړاندې توجه وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف راټول کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکه د طالبان نوی مشر ته په خپل وژغیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار کړی دی. چارواکی وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېد. د خبرونو تفصیل پرون د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور ته په یو منسوب غږیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی. ملا اختر محمد منصور ته دې منسوب پیغام کې د سولې پروسې ته هم اشاره سوی او هغه د دشمن تبلیغات بللی دی، خو له افغان حکومت سره په مستقیمه توګه د سولې خبرې نه رد کړي او نه یې هم تایید کړي دي. د طالبانو نوی مشر ته د منسوب دې غږیز پیغام رښتینولي په خپلواکه توګه نه ده تایید سوی. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړې وه او ویلي وه چې د ملا عمر مړینې په افغانستان کې سولې او ثبات ته لار هواره کړې ده. په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غور د امنیې قومندان وایي وسلوال طالبان د ماینونو د جوړولو څو ځایونه لري او په سیمه کې هڅه کوي چې اوزګار ځوانان خپلو لیکو ته جذب کړي. د غور د امنیې سرپرست قومندان محمد زمان عظیمي ازادي راډیو ته داسې ویل:
تمامی معلمینی که ماینور میسازند
د دې ټول هغه کسان چې ماینونه جوړوي او نورو ته روزنه ورکوي په ځانګړې توګه د شهرک ولسوالۍ کې او د مرغه په سیمه کې بهرنیان دي. همدا بهرني روزونکي په غور کې د طالبانو مشرتوب کوي. د هغوی معلومات له مخې چې موږ یې لرو، په دې وروستو کې یو شمېر عربانو په مرغاب کې ویناوې کړې. د دې ولایت چارواکو له مرکزي حکومت څخه د غور امنیت ته د پاملرنې غوښتنه کړې او د وضعیت د لا خرابېدو خبرداری ورکړی دی. افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سوو کورنۍ لپاره د سره صلیب لخوا استول سوي مواد سوځولي دي. د کجکي ولسوال ملا عبدالرازق مسلمیار نن ازادي راډیو ته وویل دوه لارې موټر او یو تراکتور چې په بیلابیلو خوراکي موادو بارو تېره شپه د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې سوځول سوي دي. هغه وویل چې ټاکل سوې وه دغه مرسته پر 240 کورنۍ باندې وویشل سي. د کجکي ولسوالۍ لارې د تېرو درېو میاشتو راپه دې خوا د وسلوال طالبان لخوا بندې دي او هلته بند خلک له ګڼو سن سره مخامخ دي. وسلوال طالبانو او د سرسلي کمیټې تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اسعارو سره په جدول بدلېږي. یو امریکایي ډالر یو شپېته افغاني 40 پله، یو یورو 8 افغاني 10 پله، یو انګلیسي پونډ 93 افغاني 95 پله، یو سعودي ریال 14 افغاني 15 پله، زر ایراني تومان 13 افغاني 90 پله او زر پاکستانی کلدارې 590 افغاني. بیا هم شرغلست. د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهرې ته ورسېده. د جان کیری دا سفر به د ایران په اړه په اندېښنو او له توریزم سره د جګړې پر مسایلو متمرکز وي. د مصر دولتي رسنۍ ویلي جان کیری او د مصري ساری به د نور مسایلو سربیره د مصر په ناکرارې سیمې سینا ټاپو وزمه کې د توریزم ضد روان کمپاین په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری به د دوشنبې په ورځ دوحې ته ولاړ سي او هلته به د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په هغو اندېښنو وغږېږي چې دا هیوادونه له ایران سره په ویانا کې د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته لري. د خلیج ډیرو هیوادونو ویلي دوی له ایران سره د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د اټومي موافقې له لاسلیک وروسته په سیمه کې د دې هیواد د ځان غوښتونکو اقداماتو په اړه اندېښنه لري. جان کیری همدارنګه اونی مخ کې ویلی و چې په قطر کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره همګوري خو نیټه یې نه وه یاده کړې. جانکیری تایید کړی و چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد مبارزه کې د روسیې سره همکاري او دا چې ایران د سیمې په ثبات کې څه رول لوبولی سي د خبرو په اجنډا کې شامل دی. د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې د دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل ځای زیات اور بل سوی اضطراری حالت اعلان کړ. جیبری براون پرون د اضطراری حالت حکم صادر کړ. وی ویل چې د کلونو وچکالۍ او سختې هوا د دې سبب سوی چې اور خپور سي. شاوخوا 8000 اور وژونکي هڅه کوي چې د اور مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د اطفایې یو کارکوونکی پرون د اور وژلو په ترڅ کې ووژل سو. یوه ماته ټوټه چې ګمان کېږي د هغې مالیزي الوتکې پاتشونې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوی د متخصصانو د څېړنو لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول سوې ده. دا الوتکې دا 2.5 متره ټوټه پرون د پولیسو تر څارنې لاندې په فرانسه کې هغه لابراتوار ته انتقال سوه چې د نسکوروسو الوتکو په اړه څېړنو کې متخصص لري. ټاکل سوې څېړونکي دا معلومه کړې چې موندل سوې ټوټه د هغې بنګ 1 مالیزي الوتکې برخه ده چې د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې له 299 سپرلیو د کوالالمپور څخه پیکینګ ته په لاره ورکه سوه او کنه. د اوسپنې دا ټوټه د هند په سمندرګي کې موندل سوې او د څېړنو لپاره پاریس ته استول سوې ده. چارواکي وایي په دې اړه د اګست په 15 نیټه څېړنه پیلېږي. او پرون د یمن صدر اعظم خالد بهاه په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندرې ښار عدن ته استون سو. وروسته له هغې چې سیمه ییزو جنګیالیو د جولای د میاشتې په نیمایي کې د ایران ملاتړ لرونکي حوثیاغان له عدن څخه وویستل، بهاه د یمن د تبیدي حکومت تر ټولو لوړ پوړي چارواکی دی چې عدن ته رسیږي. په عدن کې د هوایي ډګر چارواکو ویلي چې بهاه د سعودي عربستان په الوتکه کې چې له ریاض څخه الوتې وه په سیمه ییز وخت غرمه مهال عدن ته ورسید. عربي ټلویزیوني شبکه وایي د یمن د کابینې یو شمیر وزیران هم له نوموړي سره یمن ته ستانه سوي دي. د خبرونو پای.
لاس پچی او د خقیقې تاسې زمو شخل آزادی رادیو او ریډ آزادی رادیو خبرونی د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماشم تر 2 بجې دوام کوي. د ماشم له 2 بجې وروسته په همدغه څپو چې اوس آزادی رادیو پری اوري د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونی اوریدای شي. د رواني خبرونی په دوام کې د طالبانو نوی مشر په خپل لمړني پیغام کې د سولې خبرې رد کړې.
د دې چې کولای چې دغه وستستي مشر وټاکل شو او ودی وايي چې زه سولې ته راځي.
په دې اړه د څو نظر خواندانو نظرونه دراورو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. په کونړ کې سیلونو خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې.
ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ سرمن لرو. دغه جملې څخه 25 کورنۍ مکمل تقریب شوې دي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری له پاکستان وغوښتل چې د مهاجرو له ځورولو لاس واخلي.
افغانان ګوهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي.
د کورنیو بې ځایه شیو پر ستونزو او ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. او په پای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پاتره. نوی طالب مشر مولا اختر محمد منصور تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړنۍ وینا کې پر وسلوالو طالبانو د یووالی او د جګړې د دوام ژغ کړی دی. د طالب ویان زبی الله مجاهد لخوا رسنیو ته د ملا اختر محمد منصور په استول شوی دی صوتي پیغام کې له افغان حکومت سره د سولې مسله د دشمنانو تبلیغات بلل شوی دی. کتون کې وایي نوی طالب مشر ته په داسې حال کې چې د خپلو یو شمیر ملګرو له اختلاف سره مخامخ دی، دمګړی د سولې په وړاندې له سخت دریځې پرته بل لار نه ده پاتې. اجمل اندلې موضوع تفصیل اوروي.
نوی طالب مشر ملا اختر محمد منصور د پخوانی طالب مشر ملا محمد عمر خلاف چې د واکمنۍ تر نسکوریدو وروسته یې چا غږ نه و اورېدلی، د خپل مشرۍ په دویمه ورځ یو غږیز پیغام خپور کړ او په هغې کې پر خپلو ملګرو د یووالي او د جګړې د دوام ټینګار وکړ. هغوی چې د ملا اختر محمد منصور دا وینا یې اورېدلې وایي نوی طالب مشر په خپلو لومړنیو څرګندونو کې ډېر ټینګار د خپلو ملګرو ترمنځ په یووالي کړی او هغه طالبانو ته یې د قناعت ورکولو ژمنه کړې چې د ده په وینا خوابدې دي. ملا اختر محمد منصور په خپله وینا کې د افغان حکومت سره د سولې پروسې ته هم څنګځنه اشاره کړې او دا یې د دښمن تبلیغات بللي. که څه هم ځینې کسان د سولې په وړاندې د هغه دې دریځ د سولې د راتلونکي په اړه نهیلي کړي دي، خو یو شمیر شنونکي وایي تر اوسه پورې چې د طالبانو سره د سولې په برخه کې کوم پرمختګونه شوي دا ټول د ملا اختر محمد منصور تر څارنې لاندې هغه مهال شوي چې دا د طالبانو د مشر مرستیال و. د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د سولې په وړاندې د نوموړي نوې مخالفت ښایي د طالبانو په لیکو کې د یووالي د ساتلو او پر وسلوالو د خپل واک د ټینګولو یوه هڅه وي.
دوی نشي کولای چې دغه اوس دستي مشر وټاکل شو او ودی وایي چې زه سولې ته راځي یم. دا به هغه ګونګسې او هغه اوازې چې د طالبانو په رهبري شورا کې او د طالبانو په صفوفو کې شته چې وایي چې دوی غواړي چې اختر محمد منصور غواړي چې تر څو مجاهدین په افغان دولت او پاکستان باندې خرڅ کړي هغه به حقیقي کړي. نو د دې دپاره همدغه په کار هم ده او دی په دې فکر کې دی چې د اوس دپاره یو څه وخت باید زه منتظره پاتې شم تر څو هغه خپل نظام او خپل کنټرول په د طالبانو پر لیکو باندې عزت لا ثابت کړم.
د نیوز ویک مجلې خبریال سمی یوسفزی هم ورته خبره کوي. نوموړی وایي دا مهال دغه طالبانو ذهنیت چې افغانستان کې د نن جنګیږي سولې ته چمتو نه دی او دا به وخت غواړي چې نوی طالب مشر د اصول لاره خپل کړي.
دوباره مذاکرات میز ته طالبان راوستل به تقریبا دوه درې میاشتې وخت ونیسي، ځکه چې طالبان نوی مشر چې کوم دی دا وخت هغه مهم چیلنج چې کوم دی هغه د طالبانو د دې د انتخاب نه وروسته چې ځینې طالبانو بغاوت کړی دی یا خپله طرحه اعلان کړې ده یا خپل طرف ته تللی دي، هغوی رضا کول او په هغوی باندې کنټرول اچول او طالبانو دننه خپل ځای مضبوطول.
یو شمېر نور څېړونکي هم په داسې وخت کې چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي اختلافاتو زور اخیستی د سولې خبرې نه ګټورې او نه هم ممکنې بولي. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې اړه وایي
په دې حالاتو کې خو زما په خیال باندې د سولې خبرې به ګټورې نه وي. طالبانو کې اختلافات دي، د هغې د امیر په انتخاب باندې خړه مخې ته راغلې ده، اختر محمد منصور مخالفت کېږي، نو په دې حالات کې به طالبان څنګه خبرې وکړي؟
د طالبانو د واکمنۍ د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل هم ټینګار کوي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې طالبان د یو مشر تر قیادت لاندې ووسي. ښاغلي متوکل په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خو بیا هم که چېرې دوی په خپل موضوع کې په قناعت ورکولو باندې وتوانېږي طبیعي خبر ده چې سړی هم سولې ته ورکېدلی شي، هم سیاسي تحولات شته او که خدای مه وکړه مشکلات وي دا تر بل هر چا د افغانستان د لوړو ګټو او د سولې دپاره ننګونه ده.
مولوي وکیل احمد متوکل همدارنګه یادونه وکړه چې ملا اختر محمد منصور په تیرو درې کلونو کې توانېدلی چې د طالبانو تحریک وچلوي او که د وسلوالو طالبانو نور مشان ورسره یې وخوله پاتې شي کولی شي د طالبانو اوسني فعالیتونه روان وساتي.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله شي چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې لپاره د طالبانو په ارادې اغېز ونه کوي بلکې پیل شوې پروسه به بریالیتوب ته ورسوي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد پرون د دیني عالمانو په یوه غونډه کې وویل چې له وروستیو بدلونونو سره سره د دولت او د طالبانو هڅه باید دا وي چې په مناسب وخت کې د سولې د خبرو دوهم پړاو پیل کړي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې د ملا محمد عمر د مرګ له اعلان وروسته د وسلوالو طالبانو په غوښتنه د سولې د دویم پړاو خبرې ځنډول شوي، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله ښیي چې طالبان دې د سیاسي تجربې څخه په ګټې ډېر ژر بیا دې خبرو ته زړه ښه کړي. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد په کابل کې د شنبې په ورځ د دیني عالمانو او د اسلامي انقلاب ګوند لسګونو غړو په یوه غونډه کې وویل چې د ملا محمد عمر نشتون باید د کمزورۍ نقطه ونه ګڼل شي. هغه وایي چې د سولې په تړاو ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او باید لوري داغه ساتلو لپاره هڅه وکړي.
مګر هیله لرو چې د طالبانو د اسلامي تحریک مشرتابه به د دغه مشکل مرحله نه په صحیح صورت باندې د ډیر معقولیت سره د اختلاف په ځای باندې د اتحاد طرف ته لاړ شي او دسی یو نوې قیادت برامنځ کی چې هغه په افغانستان کې سولې ته ترجیح ورکړي.
نو موړی وای وسلوال طالبان ممکن د مشر تر ټاکل کېدو او ځینو مشورو پرې خبرو ته زړه نه کړي، خو په ټوله کې تر اوسه د ډلې څخه منفي پیغام نه دی ورکړی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو له ملا عمر وروسته ملا محمد منصور خپل نوی مشر ټاکلی، خو ورسره راپورونه خپاره شوي چې په سر یې د طالب چارواکو ترمنځ اختلافونه ایجاد شوي دي. بل خوا دا اندېښنې له دې امله هم په زیاتېدو دي چې وسلوالو طالبانو د نامعلومه وخته پورې له افغان حکومت سره د سولې پیل شوې پروسه درولې. په داسې حال کې چې ټاکل شوې وه دا خبرې د تېرې جمعې په ورځ ترسره شوې وای. له دې سره یو شمېر دیني عالمان وایي داسې وخت چې له یوې خوا د سولې خبرو بریالی کېدو ته هیلې ډېرې شوې وې، د ملا محمد عمر د مړینې څخه پرده پورته کول د سولې لپاره په خبرو کې د خلا رامنځته کولو هڅه ده. مفتي عبدالشکور رسنیو ته وویل پاکستان هڅه کوي چې په یوه او بله بانه دا خبرې ناکامه شي، خو هغه ټینګار وکړ چې د افغان حکومت مخالفې ډلې باید پوه شي.
دا به تاریخ هیڅکله هېر نه کړي چې اسامه چېرته مړ شوی، د چا په لاس مړ شوی. د اسامه د مرګ نه وروسته او طالبانو هیڅکله تاسو ته دا جواز نشته چې تاسو د دې خاین په ملک کې استوګ نه وکړي. لازه غور وکړي، مسلمان د یو سوري نه دوه پیرې مارنه چیچي او تاسو او منګې په زرهاو پیرې چیچي.
له دې سره یو شمېر نور دیني عالمان او د اسلامي انقلاب د ګوند غړي وایي چې مرموز دا ډول مرګونه ممکن د سولې خبرې وځنډوي، خو باید دواړه لوري خپل صداقت ونه بایلي او خبرو ته دوام ورکړي. دوی وایي افغان حکومت باید د ملا عمر نشتون د طالبانو د کمزورۍ نقطه ونه ګڼي، بلکې په پوره جدیت سره بل پړاو خبرو ته چمتووالی ونیسي او د هغوی ځینې معقولو غوښتنو ته پاملرنه وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د دایمي سولې او ثبات لپاره به افغان دولت او طالبان ژر بیرته خبرې پیل کړي. نوموړي همداراز د دغو دواړو افغان لورو د مخامخ خبرو د زمینې د برابرولو او کوربتو په خاطر د پاکستان په ځانګړي ډول د دې هیواد د پوز د لوی درسیز هڅې ستایلې دي. په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال زبی الله شفق راپور واوري.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل فیلډمن د پاکستان له سیاسي او پوځي چارواکو سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د تلپاتې سولې او ثبات لپاره به د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې ژر پیل شي. فیلډمن دا څرګندونې په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف، په بهرنیو او امنیتي چارو کې د صدر اعظم نواز شریف له سلاکار سرتاج عزیز او نورو چارواکو سره د لیدنې پر مهال کړې. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څانګه یا آیس پی آر په یو خبریکړي خبر پاڼه کې ویلي د امریکا ځانګړي استازي د شنبې په ورځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف سره په دواړو خزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو خبرې وکړې او د افغان دولت او طالبانو د مخامخ خبرو د کوربتوب او زمینې برابرولو له امله د پاکستان په ځانګړي توګه د راحیل شریف ستاینه وکړه. خبر پاڼه کې دواړو مشرانو هیله څرګنده کړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې لپاره دواړه خواوې ډېر ژر د سولې خبرې اترې بیرته پیل کړي. دانیل فیلډمن په داسې وخت کې افغانستان او پاکستان ته په خپل وروستي سفر راغلی چې د تیر میاشتې په اومه نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره سره مخامخ ولیده او په یو شمېر موضوعاتو یې خبرې وکړې. که څه هم دواړه خواوې په دغه لیدنه کې د سولې د خبرو اترو پر جاري ساتلو سلا شوي وه او ټاکل شوې وه چې د دو خبرو دویم پړاو به د جولای په 1 نیټه په اسلام آباد کې ترسره شي، خو د افغان طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې له امله د خبرو دویم پړاو تر نامعلومې نیټې پورې وځنډېده. تر دې مخکې د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې له خبریالانو سره په خبرو کې ویلي وو چې ډېر ژر به د افغان دولت او طالبانو د خبرو دویم پړاو پیل شي چې امریکا به پکې د څارونکي په توګه برخه واخلي. نوموړي همداراز پر افغان طالبانو غږ کړی او چې له رامنځته شوي فرصت څخه ګټه پورته کړي او د افغانستان د جمهور رئیس د سولې بلنه ومني. په عین حال کې د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان پر پوځي چارواکو سربېره د دې هیواد له دولتي مشرانو سره هم کتلي او د افغانستان د سولې د پروسې او په یو شمېر نورو موضوعاتو سره خبرې کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دانیل فیلډمن له سرتاجي سره په کتنه کې د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د کردار هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې په دې لړ کې به خپله مرسته جاري ساتي.
پرون په خوست کې د افغانستان د خلاصې مدني ټولنې له لوري د مدني فعالانو لپاره د سولې د مسایلو د پوهاوي په مقصد په جوړ شوی کنفرانس او پښې جوړ شوی ورکشاپ پای ته ورسید. یو شمېر مدني فعالانو ازادي راډیو ته په خبرو کې د دې ورکشاپ په باره کې ویل چې ګټور وو. دوی ویل چې په دې ورکشاپ کې د سولې په اړه هم ګټورې خبرې وشوې. نجیب الله الوخیل په دې اړه راپور رسولی.
د خوست د بیلابیلو سازمانونو، بنسټونو او شوراګانو غړي همدارنګه ټولنیز شخصیتونه وایي چې د سولې د بهیر په کامیابولو او د سولې د مفکورې په خورولو کې مدني ټولنې اغیزمنه ونډه اخیستلی شي. دوی یادې څرګندونې د شنبه په ورځ د هغه نهه ورځني ورکشاپ په اختتامیه غونډه کې وکړي چې د سولې په پروسه او روانو حالاتو کې د مدني ټولنې د فعالې ونډې تر سرلیک لاندې د افغانستان د خلاصې ټولنې په نوم د یو بنسټ لخوا جوړ شوی و. په یاد ورکشاپ کې چې د خوست د مرکز او ولسوالیو 15 شتون مدنی فعالانو، قومی مشرانو او دینی عالمانو برخه اخیستی و د ورکشاپ تابعه کوونکی بستان وریزی آزادای رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه. هغه ګډونوال چې د اطرافو څخه راغلي دي د کلیوالي سیمو د شخړو او ستونزو په هوارولو کې به د دوی ونډه تر پخوا ډیره شي.
دغه ورکشاپ به په سوله کې اړین رول ولوبوي، نه یوازې په ښار کې بلکې موږ د اطرافو خلک هم راغوښتي وو په کلو بانډو کې هغه شخړې مشکلات چې دي هغه کې به هم دغه رول ولوبوي.
مدنی فعال وګمه ارزو د خزو لپاره د سولې په اړه ورکشاپونه اغیزمن یادوي.
زنانه که خپل حق ته لاسر نه کوي تر څنګه مور د بورکیږي، خور د بیورکیږي، یو لور د بیپلار کیږي، تر څنګه خزانه ډیر متضرر کیږي. زما په فکر باندې سولې ته ډیر ډیر خزه ارتیا لري او غواړي چې سولې باید راشي.
د ورکشاپ یو تن ګډونوال نقیب الله زلان وایي چې
د سولې په مورید چې کوم مواد تشریح شول ډیر ضروری وو. په دې کې د عدالت غوښتنه، د سولې پایل او همدارنګه رازکرانه فعالیتونه تشریح شوي وو. د دې لپاره چې موږ په ټولنه کې سوله راولو، لومړی باید دا ډول ورکشاپونو ته ډیره توجه ورکړو، ځکه چې په دې کې عامه ذهنیتونه د سولې په مورد ښه جوړېدای شي.
د خوست ولایتي شورا غړی نورشاه نورانی وایي چې د ټولنې په ټولو مؤثر ګروپونو کې مدني ټولنه موجوده ده.
مدني ټولنه دا چې په بېلابېلو نهادونو کې دوی شتون لري، دوی غړي لري، دوی مسؤلین لري، دې څخه مدني ټولنه تشکیل شوې ده. نو ځکه تاثیر گزاره دو او موثره تمامیږي چې دا ډول ورکشاپونه دوی لپاره جوړ شي او ترتیب شي، منظم شي، د دوی ظرفیت لوړ شي، تر څو په ټولو خواوو کې په علمي برخه کې، په ټولنیزه برخه کې، په اقتصادي او سیاسي برخه کې دوی خپل فعالیتونه په منظم شکل سرته ورسوي.
د یادونه ورده مدني ټولنو داسې مهال د سولې په اړه روزنیزې برنامې، ورکشاپونه او نور ټولنیز فعالیتونه چټک کړي چې د جولای په میاشت کې په لومړي ځل د وسلوالو طالبانو او د افغان حکومت استازو د دایمي سولې په باب خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. که څه هم ټاکل شوی چې د جولای په 1 د دواړو لورو ترمنځ په 2 ځل د پاکستان د اسلام آباد په مری کې خبرې وشي، خو د سولې د عالي شورا چارواکو ویلي چې د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د سولې خبرې تر نامعلوم وخته پورې وځنډېدې. د هغې په تعقیب د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په یوه بیان کې وویل چې د طالب مشرانو د غوښتنې له مخې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې تر ناڅرګندې نیټې پورې ځنډېدلې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو اوس آزادی رادیو اورئ. ساعت 10 بجې او 30 دقیقې دي. په کونړ کې سیلونو او د کونړ سیند د اوبو زیاتوالي خلکو ته د سر مال زیانونه اړولې دي. له کونړ څخه د اسري رادیو د خبريال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ سیند بیا صفان شو. په نورو ځایونو کې چې سیندونو کې اوبه زیاتیږي، خلک ورته په دې خوښ وي چې وطن به یې آباد شي. خو په ټول افغانستان او په ځانګړي ډول د کونړ په سیند کې چې د اوبو کچه لوړیږي، خلکو سره ویره پیدا کیږي چې کورونه، باغونه او کرهنیزې ځمکې او په هغه کې ولاړ فصلونه به له منځه یوسي. هرې څپې ته یې په کرکه ګوري او خدای ته سوال کوي چې د سیند اوبه نورې زیاتې نه شي. دا ځکه چې د هیواد واکمنو له یادو او پریمانو اوبو نه د وطن آبادۍ او روښانه کولو لپاره کومه ګټه اخیستې او نه یې هم اوبه کنټرول کړې دي. د کونړ اوسېدونکي وایي له کوچني اختر را په دېخوا یې په ولایت کې سیلابونه راوځي او په سیند کې اوبه له خپلې کچې زیاتې شوې دي، چې له امله یې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي.
نوم مې ضیاءالله صافی ده، د مرکز اوسېدونکی یم. ډېر اوبه لرو خو موږ ته ګټه نه ده اخیستلې، او کله چې سیلابونه راشي نو زموږ انسانان مړي، حیوانات مړي، ازمکی مړی ضرر هم ډیر دی، ګټه هم ترې نه ده اخیستلې. که چیرې دولت دغه سیند کنټرول کړي، ګټه به موږ ته ډېر تاوان او اوس چې دی اوس موږ تاوان ډېر دی ګټه هم ترې.
حمید ځواکمن یم د مرکز اسد آباد اوسېدونکی. خوشبختانه چې موږ دوه سیندونه لرو، خو بدبختانه چې موږ د دې سیندونو نه تر اوسه پورې داسې کومه استفاده نه ده کړې چې موږ ته ترې ګټه راورسېږي. خو ولې دا چې ګټه ترې راورسېږي موږ ته تاوان رارسي، نو باید دولت دې ته استنادي دیوالونه وکړي.
د خاص کونړ قومي مشر ارباب سادولاوی د دوی په ولسوالۍ کې سیند خلکو ته ډېر مالی زیانونه رسولي دي. دوی وای سیندې همیشه کورونه او باغونه ویجاړ کړي، کښتونه او آباد ځمکې ورته له منځه وړي. تر اوسه پرې نه نړیوالو داسې کار وکړ چې افغانان ترې ګټه واخلي، او نه هم دولتي چارواکي له خپلو شخصي ګټو دې ته وزګار شو چې د کونړ سیند له اوبو د هیواد په ګټه استفاده وکړي. کومو کسانو ته په سیلاونو او د سیند اوبو زیاتوالي کې زیانونه اوښتي ګیله کوي چې تر اوسه نه ورسره دولت مرسته کړې او نه هم مرستندویه ټولنو. په کونړ کې بیړنیو پیښو سره د مبارزې ادارې مسؤل غلام علي ثبات وایي په تیرو سیلابونو کې د یاد ولایت په څلورو ولسوالیو کې له اویو زیات کورونه ویجاړ شوي دي.
ناړې ولسوالۍ کې، چپه درې ولسوالۍ کې، سرکڼو ولسوالۍ کې، همدارنګه خاص نو په ولسوالیو کې، مختلفو ولسوالیو کې ډېر زیات تعداد کورونه خسارمن شوي دي. ټول تر اوسه پورې موږ څلور اویا کورنۍ خسارمن لرو. دغه جملې څخه 25 کورنۍ مکمل تخریب شوي دي، باقي پاتې کورنۍ چې دي هغه قسمه خسارمن شوي دي. په دغه سیلابونو کې ټول تر اوسه پورې 1.3 تقریبا زراعتي ځمکه تخریب شوې ده، فصل تخریب شوی دی. همدارنګه 9 سربندونه زیانمن شوي دي، 1225 متره ویاله چې پخته ده کې دغه زیانمن شوی ده. په دغه سیلابونو کې بدبختانه موږ یو ماشوم هم شهید لرو. یو دانه پل چپه دره کې هم له منځه تللی دی، او په تقریبا 3 کیلومتر په شاوخوا کې دلته موږ سړک هم خسارمن لرو. تر اوسه پورې دغه څلور اویا کورنیو سره د مختلفو اداراتو له خوا نه د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته شوې ده.
هغه وایي له تیرو دوو ورځو چې په سیند کې اوبه زیاتې شوي، خلکو ته د اوښتو زیانونو په اړه پوره معلومات په لاس کې نه لري، او هر وخت چې دوی ته کره معلومات ورکړل شي ورسره به مرسته وکړي.
چې د دغه ټولو کورنیو سره به دبلیو پیل د پورامل خانه دغه ته د 2 میاشتو لپاره خوراکي مواد راورسیږي، او هغوی دپاره به توجیه شي. علاوه دی څخه ټول موسسات او ادارې له موږ سره همغږي دي. ټول امکانات موږ انشاءالله آماده دي. خدای نه خواسته که د دې مادې بله پیښه هم رامنځته شي، موږ آمادګي لرو، توانایي لرو. انشاءالله په ولسوالۍ کې مو مواد ځای پر ځای کړي دي، په همدې خاطر باندې چې موږ په خپل وخت او عاجل طور سره جواب ووایو.
کارپوهان وایي که چیرته په یاد سیند د اوبو او برېښنا بندونه جوړ شي له یوې خوا به افغانستان له وارداتي برېښنا خلاص شي، او د بل لوري به اوبه کنټرول او خلک پهیې له ګواښه وژغورل شي.
له کونړ څخه د سیلونو د راتګ په باب مو د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور اوریدو. په یاد لرئ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. دغه راز څو خبري راپورونه هم د خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کیږي. اوس هم د ژوند رنګونه
نومې نقیب ژوند دی. لغه ولې
څوم سن کې ده؟
درم سن کې ما ژبه د بیاټو پښتو سن
هم درې خوښې ده کې هم دې ته کامیاب شولې.
دې سره مې ډېره مینه ول، دې سره سره لږ ژورنالیزم سره مې هم مینه وا، او بل کابل مې خوښې ده ځکه ساوایم خدا لغمان خو ګرم ده.
تاسو ویلې زم خوښې ده لکه نه اوس څوم نومره درس وایې کنه؟
درس وایو ځکه یو څو امتحانونه دي. درس وایو خو دې نومرې داسې ده چې دا وا تم نومرې پوری راځي. کوشش کوو چې دې وړاندې لاړ شو.
وا تم نومره؟
ها
نومرې دې قدر کې دي کنه؟
یاره قدر ته خلا تر اوسه نه
چانس نیم خور لیکم کرات.
نه 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 چانس خو انشاء الله نه خورو کې ځکه چې کوشش کوو. څو کوشش کوي خو چانس خو نه خوري کنه؟
څه فکر کې یو څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي درس وکړي کوم شی په نظر کې ونیسي؟
ډېر وخت مطالعه ده. دی سره سره به د نور خلکو کتابونه وګورو لیدکی زکه چې هلته نظم ده اصول دي چې خوب تم نه بجو د شپې د کیږو ته سهاره خو د سهار بیا جګي درس ته چش بیا راچته چش کو بیا زو درس ته نو ډیر وخت مطالعه ته ورکړی ده
که دموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي
خلکو حکومت به نه وای
که دموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي راډیو د دموکراسۍ ملاتړ
تاسیز مشخلا آزادی راژیو آوری ده خبروانی نمائی برخی تا ورسیدو ده خبروانی پدوان که بیا هم را پروناو ده غرز دو اونیس پروگرامون لرو خوست چه لستیمی بجیدی ده دی سات لند خبرون آوری
پرون د طالبانو نیو مشر ملا اختر محمد منصور ته په منصوب رغیز پیغام کې پر وسلوال طالبانو د یوالی او د جګړې د دوام ټینګار سوی دی په غور ولایت کې امنیتي چارواکو د لسګونو بهرنیو وسلوالو د راټولېدو او د وسلوال طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده افغان چارواکي وایي وسلوال طالبانو د هلمند د کجکي ولسوالۍ د محاصره سو کورنۍ لپاره د سرسلیپ لخوا استول سوي مواد سوځولي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون منځني ختیځ ته د خپل سفر په لومړي پړاو کې قاهره ته ورسېده د امریکا د کالیفورنیا ایالت والی یا گورنر په داسې حال کې چې دغه ایالت د شمالي برخو په ځنګلونو کې تر شل زیات اور بلسوي اصراري حالت اعلان کړ یو ماته ټوټه چې ګمان کیږي د هغې مالزي الوتکې پاتشینې به وي چې تیر کال په هوا کې ترې تم سوه د متخصصانو د څېړنې لپاره د فرانسې یوه لابراتوار ته استول سوې ده او پرون د یمن صدر اعظم خالد بها په سعودي عربستان کې له تبید وروسته بیرته د یمن بندري ښار عدن ته ستون سو
له سید کمال شاه عرف سخمو د ساتلند خبرونه واوریدل د خبرونی په دوام کې لومړی څو راپورونه او بیا دو اونیس پروګرامونه وړاندې کیږي د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې په اسلام آباد کې د زورول شویو کډوالو په ډله کې افغانان هم شامل دي د ادارې ازادي راډیو ته وویل چې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره دوی له پاکستاني چارواکو سره په خبرو بوخت دي په دې اړه ناجیه صاحب راپور لري
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری وایي چې پاکستان باید د کډوالو د زورولو او د هغوی د کورونو د ویجاړولو پر ځای د حل پر بدیلو لارو چارو کار وکړي په کابل کې د دې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې د اسلام آباد په ای‌11 نومي کمپ کې چې د پولیسو لخوا وران شوی نږدې 200 افغان کورنۍ ژوند کوي
تقریبا 150 تر 200 کورنۍ ثبت شوي افغانان هم دي او همدارنګه د ثبت ناشده خلق عمل ته میشدی هغه افغانان چې کارتونی لري ثبت او راجستر شوی دي هغوی ته د بدیل ته باید ورکړل شي
د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې پولیسو د دې ښار په ای‌11 نومي سیمه کې عملیات وکړل سلګونه کورونه یې ونړول او لسګونه زره خلک یې بې کوره کړل د راپورونو له مخې په دې سیمه کې د پولیسو لخوا په بلدوزرونو د کورونو د نړولو پر مهال ځایي اوسیدونکو د خپلو کورونو د نړولو له امله احتجاج کړی او له امنیتي ځواکونو سره یې په اخو ډب کې یو ماشوم وژل شوی او لسګونه ملکي وګړي ټپیان شوي دي د پاکستاني پولیسو د عمل په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو له توندو عکس العملونو سره مخ شوی په اسلام آباد کې مو د افغان کډوالو د زورولو ستونزه له اړوندو افغان چارواکو سره شریکه کړه د کډوالو او بهرنیو چارو وزارتونو ویاندویانو په یوه خوله وویل چې په زورول شوو کورنیو کې افغان کډوال نه دي شامل له دې ډلې د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی خپل نظر داسې څرګند کړ
د پاکستان د اسلامي جمهوریت په ورسته اقدام کې په پاکستان کې افغان کډوال زیانمن شوی نه دي کوم ورستی راپورونه چې خبر شوی دي د خیبر پښتونخوا له ایالت او قبایلی سیمې بې ځای شوي کډوال دي
له دا ډول څرګندونو وروسته داسې پوښتنې پیدا کیږي چې ولې د افغانستان د بهرنیو او کډوالو چارو وزارتونه دا مسله ردوي د ولسي جرګې د کډوالو او بیا رستنیدونکو چارو کمیسون وایي چې اړوند وزارتونه د دې لپاره چې په خپلو ستونزو پرده واچوي غواړي چې دا مسله رد کړي د دې کمیسون غړي ډاکټر مجیب الرحمن سمکنی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
خبره ډیره به بنیاد دی چې افغانان وهل شوي دي، ټکول شوي دي، په زور ایستل شوي دي. په تېرو دوو کلونو کې د کډوالو چارو په وزارت نه ډېر غټ تور و چې هلته میلیونونو ډالر اختلاس شوی و. کاري وړتیا نشته ده. په دې اساس دوی دا خبرې ردوي.
د رپورټونو له مخې نږدې 1.5 میلیون افغان کډوال اوس مهال په پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت د نړیوال سازمان د راپور په اساس هره ورځ په سلګونو افغان کورنۍ د پاکستان د امنیتي ادارو له ویرې او ګواښونو څخه په تیښته خپل هیواد ته ستنیږي.
کډوال یوازې له افغانستان د باندې ستونزه نه لري، په داخل کې هم بې ځایه شوي افغانان له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې دننه د بې ځایه شویو کورنیو د بیرته ځای پر ځای کېدو په مقصد د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده نظر چمتو کړی او نظر پوښتنې ته وړاندې کړی ده. په دې مقصد پرون په کابل کې د 30 ولایتونو د کډوالو د چارو رئیسان راغون شوي وو چې د دې مسودې په اړه نظرونه او غوښتنې د وزارت له مسؤلانو سره شریکې کړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
که څه هم په افغانستان کې د جنگونو، اقتصادي ستونزو، بیکاری او داسې نورو ټولنیزو ناخوالو له امله په هیواد کې دننه د لسګونو زرو کورنیو بې ځای کېدل په یوې ستونزې اوښتي، خو د کډوالو چارو وزارت وایي چې د دې ستونزې د هوارۍ لپاره د 15 کلن ستراتیژیک پلان مسوده ترتیب کړې ده. دا مسوده د شنبې په ورځ د هیواد 30 ولایتونو د کډوالو چارو د رئیسانو غونډې ته وړاندې شوه. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وویل چې په ترتیب شوې مسوده کې به د کډوالو په چارو کې د ټولو رئیسانو نظرې او پیشنهادونه ځای، له هغې وروسته به د تصویب لپاره د وزیرانو شورا او بیا به جمهور رئیس ته وړاندې شي.
په هیڅ صورت وزارت دا لقمندی نه لري چې بیځای شوی کورنۍ همداسې بیځای پاتې او کال په کال د ورسره یوه اندازه عاجل مرستې وشي. دا د دولت سیاست نه دی. داسې لارې باید وموندل شي چې په هیواد کې نور بیځای شوی کورنۍ نه وي. هیله ده د دې پلان مسوده په خپلو نظریاتو، پیشنهادونو او تجربو سره غښتلې کړي.
خاغلی بلخی وویل د دې پلان له پلي کېدو سره به په هیواد کې تر ډېره ځایه د بیځای شوو ستونزې هوارې شي. په جوړه ناسته کې د کډوالو په چارو کې پر ولایتي رئیسانو سربیره د یو شمېر دولتي ارګانونو، د بشري حقونو، UNHCR او ځینو بهرنیو مؤسسو استازیو ګډون کړی و. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په وروستیو کلونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د جنګونو د زیاتېدو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کورنیو د کډه کېدو لړۍ تیزه شوې ده. دا وزارت وایي په 2015 میلادي کال کې په هیواد کې د بې ځایه شوو کورنیو شمېر 1 میلیون کورنیو ته پورته شو. دا وزارت دا هم وایي حکومت تصمیم نیولی چې د حکومت د 300 نورو ارګانونو په مرسته په هیواد کې د مجبوریتونو له امله له یوې سیمې نه بلې ته د کډه کېدو فرهنګ له منځه یوسي. دا تصمیم په داسې حال کې نیول شوی چې اوس مهال د هیواد په اکثرو ولایتونو کې ګڼې کورنۍ جنګونو اړ ایستي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو ته کډه شي. د جوزیان ولایت د کډوالو چارو رئیس جسور محمد آزادی راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې په زرګونو کورنۍ د جنګونو له امله بې ځایه شوي او سره له دې چې مرستې ورسره کېږي خو کافي نه دي.
په جوزیان کې پخوانی بیجوزګان لرو، تقریبا شارکونه لرو. سنی حالت یې دا دی چې شلتر ضرورت لري، اوبو ضرورت لري، تعلیم معلم او د کتاب قلم کتابچې ضرورت لري، اساسي خدمات دوا دارو درمل خواړه دا ټول شان ابي ضرورت لري. دولت په خپل ملي بودیجه کې دا موضوع دخیله کی دوسر باید کومک وشي.
د کونړ ولایت د کډوالو د چارو عامر محمد فاضل لازادی رادیو سره په خبرو کې په هغه ولایت کې د بې ځای شو د ستونزو په اړه وویل.
هلته دولت داسې ځای نه لري چې هغې پکې واوسېږي. په دستجمعي شکل یا د کمپ په شکل، هغه د همسایه په شکل اوسېږي. اکثره کرایي ورکوي، د کرایي وس نه لري. اکثره په یو کور باندې بوجي 2-3 4-5 پامله اوسېږي. بل دا دی چې هغه ولی کومک وینوسیار او WPO سره کوي، بیا نور کومکونه نه لري. پیشنهاد دا دی چې دغه بې ځای شوي جوار ولایت ته چې کوم ځای ولري هلته انتقال شي.
د کډوالو په چارو کې ځینو ولایتي رئیسانو آزادی راډیو ته دا هم وویل چې سربیره پر نامنیو په ځینو سیمو کې د بشري حقونو سرغړونې، زور زیاتی، د زورواکانو لخوا د خلکو د جایدادونو غصبېدل، د قانون د حاکمیت کمزوري او داسې نورې غیر قانوني کړنې هم سبب شوي چې ګڼې کورنۍ د خپلو اصلي سیمو پرېښودلو ته اړ شي. کارپوهان تاکید کوي چې حکومت دې د دې ستونزې هوارۍ ته تدابیر جدي کړي. د کډوالو چار وزارت وای کله چې دغه 15 کلن ستراتیژیک پلان تصویب شي حکومت او بهرنۍ مرستندوی مؤسسې به د مالی او تخنیکی امکاناتو مندلو ته اقدامات جدي کړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
مخکخ خزی
السلام علیکم، احمد شیبریم د مخکښ شوزو په پروګرام کې دا اونې کریمه دریز را سره ده. دا د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه د پوهنځي د تربیتي علومو رئیس ده. لدی په باور چې دا د وی افغان رئیس په توګه څه ستونزې لري؟
په دې موارد کې د ښځو کمیل او د ښځو نظریات ته کم ارزښت ورکول په دې مقامو او محسوسو حالاتو کې لیدل کېږي، او دغه موضوع ځینې وختونه ښځې ځوري او مجموع کې د نورو ښځو چې پوهنتونونو کې اکثرا استادان دي، د دې شکایت لري چې دوی علمي آثار یا هغه کومې دوستۍ چې باید تایر مرایم شی پوکو که وطا دی دیپارتمنت یا دی جنو کسان لخوا خاندون مخکی کیزی او اکثرا رحمما افتاد کن کده اغار تا موقع او پخفل وقت نگوری، او داغا موضوع باشی دو گردی که دی اغا ادمی ترخی پخفل وقت او زمان اجرا نشی. دوغا سرا سرا کوم چانسونه یا بورسونه چې د ښځو دپاره پانتونو تلیف کړي او هغه هلته باید ښه دسانډېدي شي، په ډېرو مواردو کې په دې دلیل چې ښځې انګلیسي ژبه باندې پوره تسلط او حاکمیت نه لري، دغه چانس د دوی نه اخیستل کېږي او مدام ته ورکول کېږي چې دغه یوه ستونزه په مجموع کې ګڼل کېږي. او په بعضې مواردو کې چې مور ورسره مخامخ کېږو، هغه باید کله کوم امتیاز د مځکو یا د اپارتمنونو په اړوند په پارکمنو کې توضع کېږي، نو اکثرا دغه امتیاز نران خلي په دو دلیل چې تاسو خو په یو بلې کورنۍ پورې متعلق یا یو نر د تاسو مسؤلیت لري، نو دغه امتیاز ښځو ته نه ورکول کېږي. او اکثر موادو کې مخکې ځونه چې ښځې پرې خبرې شي دغه وخت کې توضع کېږي. او ورسره ورسره په اداري برخه کې د ښځو ونډه ډېره کمرنګه ده. نه یوازې په پوهنتون کې، یوازینۍ ښځه یم چې د نوو ښوونځیو په منځ کې د ریاست چارې مخته وړم.
کریمه جان دریز، تاسو په خپلو خبرو کې درې مهمو موضوعاتو ته اشاره وکړه، اقتصادي مسلې ته، اداري مسلې ته او تعلیمي مسلې ته، چې په دغو برخو کې د ښځو حقونه خوړل کېږي. تاسو د ښځو د یوې فعالې په صفت باندې د هڅه نه ده کړې چې نور مېرمنې له ځان سره یو ځای کړي او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره پر حکومت یو ډول فشار راولي، او یا په نړیوالو مؤسسو څو ستاسو دغه ستونزې تر یوې بریده پورې هوارې شي؟
موږ نه باید یو طرفه قضاوت وکړو. اکثرا ادارات په دوو تورن کو چې ښځو ته حق نه ورکول کېږي. خو په ډېرو مواردو کې کله ښځه یوه ریاست ته یا یو پوست ته د اداري کار لیدي، چې دوی خپله یعنې نه غواړي اقدام نه شي کړی، مترادده وي او اکثرا د اداري مسؤلیتونه تښتي. نو په دو اساس داسې چې یعنې تعبیر کېږي چې ګواکې وضعیت ډېر زیات بد وي هم نه دی. او زه په دا خبره چې ما کومه تاسو وکړي، ما په اول کې مو زه اکثرا د نران څخه په مسایلو کې دا کړې نوم لایلي دي، او لکه یو بل نر چې مقابله کې یا د خپل پانځي په نسبت کوم امتیازات چې غواړي ارن دی و نر رئیس په څېر ما برخورد کړی، کله هم زه د خاصو ستونزو ته مخ شوې نه. خو کومې ستونزې چې ما تاسو ته وکړې، دغه خبرې دي چې اکثرا په معافلو کې
تاسو همزمانه د نورو په وینامو د ښځو ستونزو ته اشاره وکړي، او د ښځو دغه د ضعف ټکي ته مو هم اشاره وکړه. د افغان میرمنې سي دوی په خپل نه غواړي سي لوړو پوسټونو ته ځانونه کاندید کړي. د دې لپاره چې دغه ستونزې او هغه نورې ستونزې حل شي، ستاسو په نظر د یو مدني حرکت لپاره باید افغان میرمنې څه وکړي؟
اکثرا په دې باندې ښځې د کورونو مسؤلیت هم لري، د بچو مسؤلیت هم لري، دې نسبت ادارې چارو ته او نسبت علمي او اکاډمیکو چارو ته لږ څه بې تفاوته معلومېږي. نو په دې اساس دوی باید یو تعهد ولري او په قاطعیت د خپل حق نه دفاع وکړي. نو ډېر وخت په دغه مسئله کې زه خپله ښځې ملامتوم، په دوی خپله نغاري او دوی خپله غاړي شاته واوسي او د ډېرو مسؤلیتونو دوی ځانونه تېر باسي او هغې خالي کړي چې دا مسؤلیت ولې په ما راشي تېره چې نورې هېڅ موقعه نه ده. او همداسې فیداري فعالیتونو کې یو څه ګونډه خو دې نارې نارې باید وخت ورته ورشي چې طبیع ده د لسو لپاره هم د کور مسؤلیت ورته غواړي دي او هم د ماشومانو د روزنې مسؤلیت او هم په دفتر کې کار. دوی اکثرا د همدغو زیاتو مسؤلیتو له امله اداري کارو ته
کریمه جان دریز مننه چې د ازادي راډیو په مخکښو ښځو په پروګرام کې مو برخه راسره واخیسته.
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه، زه محبوب شاه محبوب یم. دا مهال د کابل ښار په زړه دوهمه ناحیه کې د هغه پخوانی پارک احوال اخلو چې لرغونتوب یې د امیر عبدالرحمن خان تر دوره رسی. د کابل ښار په منځنۍ او مهمه سیمه کې چې یوه شیبه هم له ګڼې ګوڼې خالی نه وي، له لرې یوه شنه سیمه چې ګیر چاپیره په اوسپنیز جالي دیوال احاطه شوي، د څو لرغونو او نویو ودانیو په درلودلو سره یې دا سیمه راښکلې کړې ده. یاد پارک په ټولو دروازو کې عسکر تر سترګو کیږي او بې مسؤلیت اشخاصو ته دننه اجازه نه ورکول کیږي. د ګڼې ګوڼې او آرامۍ ترمنځ یوازې د اوسپنې د پایپونو جوړ شوی دیوال بیلتون رامنځته کوي. له پارک بهر هر خوا د موټرو هارنونه او دننه د مرغیو د پرواز نازک غږ او د مینې د پورکې فشیبو خاموشه صحنه. دا زرنیګار پارک دی. راځئ وږمې رشیدی ته غوږ شو چې د پارک نور احوال را وړاندې کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د وسپنیزو پایپونو د جوړ دیوال دننه په زرنگار پارک کې څو ځایه ښایسته چمنونه او ښایسته ګلونه هم کرل شوي دي. یاد پارک په اوس وخت کې 3,123 متر مربع مساحت لري. د پارک په منځنۍ برخه کې یوه شنه غونډۍ ده چې شاوخوا ترې لوی ونې راچاپېره دي. پارک ته په ننوتو سره ګڼې پوښتنې د انسان ذهن ته راځي. غرمه ده خو په پارک کې څوک نه تر سترګو کیږي، یوازې څو پولیس او د ښاروالۍ کارکوونکي په خپلو چارو بوخت دي. مخکې له دې چې د پارک پر فعلي وضعیت وغږیږو، د پارک لرغونتیا ته تم کیږو. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی څېړندوی حبیب الله رفی وایي چې د زرنگار پارک د کابل ښار یو له پخوانیو پارکونو دی.
زرنگار پارک په 1342 کال کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی. تر دې وړاندې دلته دولتی تاسیسات و خصوصا د پارک شرقی کنج ته دلته د تاق زرنگار په نامه یو لوی تعمیر و چې د معارف کتابخانه پکې جوړه شوې وه، او د دې کتابخانه په ترڅ کې د ماشومانو لپاره هم یوه کتابخانه و اداره وه. د میرمن حشمت په نامه یوه میرمن د ماشومانو د چارو مسؤوله وه، او ورسره د کوچنیانو ژغ په نامه د همدې ادارې لخوا د میرمن حشمت په مشرۍ یوه وړکۍ مجله چاپیدل چې ماشومان ته به چیزونه پکې لیکل کېدل، هغه ځم ماشوم ورتللم به.
ښاغلی رفی وایي چې دغه سیمه د بوستان سرای په نوم هم یاده شوې چې دا مهال د ښاروالۍ دفترونه پکې موجود دي. پخوا په بوستان سرا کې د نجونو یو ښوونځی او د ارشاد النسوان جریده هم له دغه ځایه خپرېدله. له نوموړي مو وپوښتل چې ولې ورته زرنګار پارک وایي. هغه وویل
دا یو تاریخي ځای و چې بالاخره په پارک بدل شو او د هغه اتاق زرنګار نوم یې په دې پارک کېښود. اتاق زرنګار د دې دپاره یې ورته وي چې د دې چت ټول طلاکاري و او ښکلي نقشونه پکې شوي و. زما په ذهن کې لا تر اوسه هم ناست دی.
دا سمه ده چې پارکونو ته به خلک د چکر لپاره ځي، خو د زرنګار پارک بیا د کابل ښار د نورو پارکونو سره ډېر جوت توپیر لري. یو ښه چاپیریال په لرلو سره سره دا یو سیاسي او خونړی پارک هم دی. ښاغلی رفی وایي چې ډیری وخت به د زرنګار په پارک کې لاریونونه کېدل او په دې وروستیو کې پکې وژنې هم وشوې.
رباني د حکومت په دوره کې دلته یو څو کسانو ته دار زړول شوی و او هغه یې ووژل په دې نامه چې غلې دي، لیکن تر اخره هم معلومه نه شوه چې دوی غده وو کوم سیاسي مرګ و.
د علوم اکاډمي یو بل غړی عبدالرئیس علي نیمو وپوښت. هغه وویل چې د زرنګار پارک له جوړېدو وړاندې هم دا د خلکو د راټولېدو ځای و او هم به د افغانستان د ملي راډیو لپاره لوی لاسپیکرونه موجود و او خلکو به راډیو خپرونې دلته اورېدې.
شایی زمانه که اماتورانو یا کلکسن اماتورانو یا شوخینو با دخپل مالونه دا دی کلکسن مالونه براولل او یو بل سره باید تکمیل اول ورکول باید تبادله کول باید دلتا خیر دینا نور هم دیره تفریح لوبی و ساتیری بکی دلی دی حکومت رسمی اعلامی با هم لدیزه نشری دلی پخواج رسانی نوی پر زمن که طول سیاسی حرکتونه چې د ټول تاریخ کې سوي دي په شکل د اشکارو د دې پارک په پسندو کې حتما مناقش شوي دي. دې ځای نه ښکاره سوي دي، اول ظهور یې همدلته پیدا شوی. دا ځای افغان هم د توجه وړ و، ځکه نو امیر عبدالرحمن خان خپلې مخبرې لپاره دا ځای انتخاب کړی و.
داسې هم نه وه چې په دغه پارک کې به یوازې سیاسي حرکات او یا وژنې ترسره کېدې، بلکې کله ناکله به پکې عاشقانو د خپلو معشوقو په دیدنونو د زړه سود کوه. احمد شاه اوریاخیل چې د کابل ښار ولۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال دی وایي چې پخوا د دغه پارک سیمه د پوهنې له وزارت نیولې د پل باغ عمومي پورې وه، خو په تیرو دورونو کې یو شمیر برخې نورو ادارو ته ورکړل شوي دي.
اوس په اثر د عوامر د مختلف ځینې بناګانې پکې جوړې شوي چې پارک وړکی کړی، لکه د پښتني تجارتي بانک اتلس منزله تعمیر، د وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، د سپینغر هوټل، د کابل ښاروالي تعمیر، او د حاجی عبدالرحمن مسجد چې طالبان پخ کړ ته د سره چلو جری به اخیسته ځینې یو جامع مسجد جوړ شوی د حاجی عبدالرحمن په نامه، او پخوانی عابدات لکه د عبدالرحمن خان قبر، د عبدالرحمن خان وړوکی صغیر مسجد، د مقبرې په مقابل کې، او د بوستان سرای تعمیر چې اوس زموږ ریاست پلان د کابل ښاروالي پلان ریاست پکې موقعیت لري.
اوریدونکو، د پارک د ختیځې دروازې مخې ته یو سرتیری ولاړ دی چې عام خلک دننه نه پرېږدي. له دروازې څو قدمه ور وړاندې یوه ډېره لرغونی ودانۍ چې پوخ سور رنګ لري موجوده ده. د ودانۍ په منځ کې د امیر عبدالرحمن خان مقبره موجوده ده. دا چې په څه حال ده، راځئ د امیر د مقبرې پاکوونکي ته غوږ شو.
عبدالرحمن خان،
نه بیا خیره نه ده پاکول،
نه داسې ده.
ښه
تیږه یې دی، همدا خاورې دي د افغانستان، د دا مرمر رخام چې ورته وایي دغه مرمر دی، ډېر نرم رخام دی.
ها ها، نه ما ویل چې په ده باندې یو دغه ووایه، ځکه دا خو ډېر مهم سړی دی چې لږ پاک شي، نو همداسې خیرن دي که نه؟
اوس جنگونه که چراغه لگه دلتا طول تشناب کلی بود.
ده امیر ده مقبری ودانه تمخ همخ یو کچینه جماعت هم موجود ده. ده اطلاعات و فرهنگ وزارت ده تاریخی عبدات و دریاست کارکون که نجیب الله وایی چه او سنه ودانه چه امیر عبدالرحمن خان پکی دفنده پخوا ده گلستان سرای پنوم یادی ده، او یو بل ودانه ده بوستان سرای پنوم یادی گی چه لا هم موجوده ده.
فعلاً کی مقبره را شما میبینید این محل
دا چی امیر عبدالرحمن خان به همدلته لډیرو مهم ملمنو سره لیدنی کولی نو له همدی عمله خپل زوی ته وصیت وکړ چې په همدغه ودانی کې دفن کړي. اوس په دغه ودانی کې چې په خوا ګلستان سرای نومیده د تاریخي آبادات ریاست موجود دی او د امیر مقبره چې په خوا یو څه خراب شوی و اوس بیرته پاک او جوړ شوی ده. دا د امیر د خوښې ځای و.
د پارک دننه هر خوشنی ونی او بوټی تر سترګو کیږي. هڅه کوو چې کوم نندر چې پیدا کړو مګر پرته له مرغۍ او بل څه نه لیدل کیږي. د شنې غونډۍ پر سر د انګورو د څپرې لاندې د سرو ګلونو په خوا کې دوه ځوانان ناست دي. دوی دواړه ورونه دي او په کابل ښاروالۍ کې د ډېرې ورۍ دندې لري. دا چې دلته د څه لپاره راغلي له عبدالغفار یې اورو.
د پارک راغلی و تر اوسه پورې چې مامورین را ووځي مونږ د پارک کې کینو. اوس وضعیت ښه دی، وخت یې لغونده خراب و، اوس یې ښه صحیح جوړ کړی دی. څوک چې دلته وظیفه لري دلته ویده کېږي کینیم. والا نور خلک ته اجازه نه ورکوي. ډېر وخت دی چې دلته بند دی، دا یو دوه کال درې کال شو چې دلته بند کړی.
له غونډۍ سره په لږه فاصله کې وړاندې یو جومات په رښتینې ډول په ښکلي کاشکارۍ لوړو څلو او شنې ساحې سره جوړ شوی. له جوماته را دېخوا له لویو تیږو یوې جوړې شوې څوکۍ باندې یو شپېته کلن سپینګیری ناست دی. د هغه نوم ګل حسن دی. دا هم د کابل ښاروالۍ پخوانی کارکوونکی دی. هغه هر ورځ دغه جومات ته د لمانځه لپاره راځي
او خلک وځي. وروره مونځ پنځه وخته مونځ کې کوي او دغه د ښاروالي مامورین هم ټول دغه جامع ته وځي مونځ کوي. دغه هغه نه ده، دا چنار داخل.
د کابل ښاروالۍ د سمسورتیا ریاست مرستیال احمد شاه اوریاخیل وایي چې د جومات ودانۍ په کلاسیک ډول په دریو پورونو کې جوړه شوې او د اووه پنځوس مترو په لوړوالي دوه څلي، یوه ستره ګنبده، څلور منځنۍ ګنبدې او څوارلس کوچنۍ ګنبدې لري.
د طالبانو په وخت کې څلور جریبه ځمکه حاجي عبدالرحمن ته ورکړل شوه چې یو څوک یو له تاجران د ملي نه د خپل مصرف باندې یو تعمیر پکې جوړ کړ.
په دې ودانۍ کې د کتابتون یو ستر سالون هم شته. د معلوماتو له مخې یو سل او پنځوس زره ټوکه دینی، اسلامي، علمي، فرهنګي، تاریخي او نور کتابونه پکې موجود دي. دا چې د دومره ګڼې ګونې په درلودلو سره بیا هم د کابل ښاروالۍ دا مهم پارک د عامه وګړو پر مخ ولې تړلی، دا هغه پوښتنه ده چې د سمسورتیا د ریاست مرستیالې ځوابوي.
د سیمینار هوټل کې باز حوادث د امنیتي صورت نیوه. د امنیتي ارګانونو په هدایت له درې څلو کال را بدخه د عامو خلکو ته مخې مسدود دی، ولی ښه د بازسازي کارونه پکې سوي. ټولې لارې پخې سوي، سنفرش سوي.
اوریدونکو، امن د هغه کیفیت نوم دی چې د نړۍ په ټولو موجوداتو مستقیم او غیر مستقیم تاثیر پرې باسي. که چیرې امن راشي نو بیا به په هره خوا د چکر او تفریح پارکونه آباد او د خوند اخیستلو جوګه شي. په همدې هیله موږ نننۍ خپرونه پای ته رسوو. زموږ خپرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
What you're all about.
چابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے دما خور کنے وچلو گلا لے روں دا خور کنے تی بیا کسو پنا خدایا 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 ترگی میں واقع لچے انسان شمنو